Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. زه نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د چهارشنبه ورځ ده، د 1398 هجری مریز کال ده، سنبولې د میاشتې شپږمه ده چې د 2019 کال د اګست له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتو هیڅ کله هم د دې هڅه نه ده کړې چې په افغانستان کې دایمي پوځي حضور ولري او هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له دې هېواده سرتیري وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پکتیکا چارواکي د پکتیکا او پکتیکا ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې د شاوخوا ودېرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ایران وایي د یوې ښځې په شمولیت درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور په اوږده بند محکوم کړي. د برازیل ولسمشر د فرانسې له ولسمشر څخه غوښتي چې له ده څخه دې بښنه وغواړي. خبرونو تفصیل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې ودېرش وسلوال وژل شوي چې پکې په سیمه کې د طالبانو د سري قطعې مرستیال هم شامل دی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د چارواکو له قوله وایي چې په سیمه کې د طالبانو د سري قطعې مرستیال یو بهرنی و چې د موسا مستعار نوم یې کاراوه. د پکتیکا د امنیت امر مسعود بابکر خیل پرون مازدیګر خبریالانو ته وویل د زرمت ولسوالۍ سورکۍ سیمه کې د جګړې شپږ ساعته دوام وکړ او د جګړې دګرې د وسلوالو طالبانو 15 جسدونه ځان سره وړي دي.
دښمن ته ود دېش نفره دی په هلاکت رسیدلی دي او زمنګ یو نفر ملي پولیس سطحي زخمی را.
ښاغلی بابکر خیل زیاته کړه چې دی وسلوالو د پکتیا او پکتیکا ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې د تګ راتګ په وړاندې ستونزې او ناامنۍ جوړولې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتی ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت د هغه تروریستي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې خپل نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې انټاپیان شول. ارګ په یوې خبر پاڼه کې دا برید د علم او پرمختګ د دښمنانو کار بللی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکو ویلي د سې شنبې په ورځ د جلال آباد ښار په اوومه ناحیه کې د پوهان مسعود نیکبخت پر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی چې نوموړی وژلی او د نوموړي زوی او د ننګرهار پوهنتون دوه نور استادانې انټپیان کړي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چایا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې هم طالبان هم داعش ډله او هم نورې وسلوالې ډلې فعال دي. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځمکنۍ لارې په تړلو غور کوي. د رویتر خبري اژانس د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر فواد چودري له خولې راپور ورکړی چې د سیشن بي پورزي ویلي دا مهال د هند لپاره د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند د ځمکنۍ سوداګرۍ د لارې د تړلو د پریکړو پر قانوني اړخونو غور کوي. لبلې خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی سرپرست خان جان الکوزی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل هلمند چې پاکستان به دا لاره بند نه کړي.
زه امیدوار یم چې دا لاره بند نه شي. که دا لاره بند شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي.
د خان جان الکوزی په وینا د محل د افغانستان لارې د پاکستان ډېر مالونه مرکزي آسیا ته ځي چې افغان حکومت به هم ورته اقدام لاس پوری کړیم. ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور په اوږده بند محکوم کړي دي. ایران د عدلي وزارت ویان غلام حسین اسماعیلي د ایران رسمي دولتي خبري اژانس ته ویلي د اراس امیری په نوم یوه میرمن چې د بریټش کانسل په اداره کې کار کاوه او په جاسوسۍ تورنه وه مجرمه بلل شوې او په لس کاله بند محکومه شوې. بریټش کانسل د برېتانیا یوه کلتوري او فرهنګي اداره ده. د اسماعیلي په وینا له سړیو څخه یوې انوش آشوري دی چې د ایران او برېټانیا دواړه انتابیتونه لري. د هم د اسرائیلو جاسوسي سازمان موسا سره د اړیکو په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. همدارنګ دریم کس علي جوهري هم په ورته تور په 12 کلونو بند محکوم شوی دی. یوه بله ایرانۍ تبرې برېتانوي میرمن نازنین زغری لا د مخه په دې تور چې ګوند د ایران د حکومت د نسکورولو طرحې جوړوله دا مهال ایران کې 15 کلن حبس تیروي. نوموړی تهران ته د خپلې ځوانې لور سره د سفر په مهال نیول شوی وه. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون څخه غوښتي چې له ده څخه د بخښنه وغواړي. بولسونارو مخکې له دې چې د امازون په ځنګلونو کې د لګېدلي اورونو د وژنې لپاره د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریز لخوا د 22 میلیون ډالرو مرستې په منلو غور وکړي. ویلي لومړی د مکرون ماته کړې سپکاوی بیرته واخلي. نوموړی وایي مکرون ده ته درواغجن ویلي وو. بولسونارو همدارنګ ویلي چې د فرانسې ولسمشر مکرون په امازون کې زرګونه زیادې لګېدلي ورونو په وړاندې په غبرګون د تبصرې پر مهال د برازیل ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر په امازون ځنګلونو کې د لګېدلي ورونو په وړاندې د برازیل په غبرګون نیوکې وکړې، مکرون او بولسونارو پر یو بل شخصي لفظي بریدونه کړي دي. او یو بل امریکایي سناتور هم ویل چې روسي ورته ویزه نه ده ورکړې سو د امریکا د یو دوه ګوندیس پلاوی د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي په خپل وی پانه لیکلي روسي د ته ویزه ورکول رد کړي او د روسي چې د په وینا د ډیالوګ غوښتونکي نه ده، دا اقدام د شرم وړ بللی دی. خبرنه مولا ازادي رډو واوریدل کدا اوسنی نور خبرنه غواړي به هم ولولې د ازادي رډو په وی پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحدو ایالتونو هیڅکله هم د دې هڅه نه ده کړې چې په افغانستان کې دایمي پوځي حضور ولري او هڅه کوي چې هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له دې هېواده سرتیري وباسي.
We want to get our folks home as fast and in as large numbers as we can.
د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکره کوونکو پلاوی غړي له طالبانو سره د سولې خبرو ته تیاری نیسي، خو یو شمیر سیاسي ګوندونه اعتراض لري.
یو مقتدر عالی مرجع یا شورا رامنځته شي تر څو وکولی شي دا د سولې خبرې دا پروسه هم مدیریت کړي، او د دې د خبرو لپاره چې کوم هیئت ټاکل کیږي د دې هیئت په ټاکلو کې هم باید هغه شورا خپل نقش ولري.
د پاکستان د کابینې وزیر ویلی صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایی حریم او د افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځکنې لارې په تړلو غور کوي. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له سرپرست خان جان الکوزي سره مرکه کړې.
که دا لاره بند شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي، او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي. د دې ټول ترانزیت چې د افغانستان د لارې مرکزي اسیا ته ځي دغه بند دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار روسي څرګندونې اورې چې وایي د ایران د ولسمشر سره د هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره د ولسمشر ټرمپ وړاندیز دا معنا نه لري چې د ایران په وړاندې د امریکا دریز بدل شوی دی. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي باور لري چې هیواد کولی شي هم له افغانستان خپل سرتیری وباسي او هم ډاډمن کړي چې له دې هیواد به بیا پر امریکا تروریستي بریدونه نه کیږي. مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې د پخوانیو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وویل نه پوهیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې هڅې به څنګه پای ته ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر ژمن دی چې په سمه توګه ترسره شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په همدې ورځ هم په دوحه کله زلمی خلزاد د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او طالبانو د استاد ترمنس خبرو دوام درلود. تفصیل د اجمل ان پر رپورت کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي موږ غواړو چې له افغانستان څخه خپل سرتیري هر څومره زر او په زیات شمیر چې ممکن وي وباسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونې د سی شنبه پورس په واشنگټن کې په خنوی امریکایي سرتیرو د یو سازمان په غونډه کې وکړي. پامپیو ویل چې په افغانستان کې د امریکا تر لسکلنې پوځي، ډیپلوماټیکي او اقتصادي ښکېلتیا افغان ټولنه بدله کړې او القاعده شبکې ماته کړې چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د امریکا د ماموریت هدف و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد یې کله هم په افغانستان کې دا دایمي حضور نیت نه درلود. مایک پامپیو یې رښتیا دی چې موږ هیڅکله په افغانستان کې د دایمي پاتې کېدو هڅه نه ده کړې، وس ټول لورو ته جوته شوې چې وخت تیریږي، نو د یو کال راهیسې چې نن هم دوام لري موږ له ټولو افغانانو سره کار کوو، ورسره ښکېل یو. موږ نه پوهیږو چې د سولې او پخلاینې دا هڅې به څنګه پای ته رسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمن دی څو ډاډمنه کړي چې په سمه توګه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ روښانه سپارښتنه خپل د او پوځي همکارانو ته ادا ده چې له افغانستان څخه خپل سرتیری هر څومره زر او په هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته ستانه کړي. پامپیو وایي موږ غواړو چې خپل خلک له افغانستان نه هر څومره زر او هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته راولو. همدارنګه غواړو ډاډمنه کړو چې بیا هیڅکله له دې خاورې پر متحده ایالاتو تره ګریز برید ونه شي، او زه باور لرم چې موږ دا دواړه اهداف ترلاسه کولی شو. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په وروستۍ ورځ ویلي و د افغانستان د سولې لپاره کوم مهال ویش نشته. نوموړي د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د لیدنې پر مهال خپل هغه خبره تکرار کړه چې امریکا په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کوي. د طالبانو سره د یوې ممکنې موافقې له مخې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په داسې حال کې محتاطانه هیله مندي ښیي چې د سې شنبه په ورځ هم په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنز د یوې هوکړې د وروستیو ټکو په نهایي کې دوه خبرو دوام درلود. د فرانسې خبری اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې دوی له امریکایي لوري سره یو توافق ته نږدې شوي. همدا خبری اژانس د طالبانو د قطر د دفتر د غړي او ویان سهیل شاین له خولې وایي موږ په دې پړاو کې پرمختګ کړی او وروستي ټکي نهایي کوو. نوموړي ویلي هر څومره زر چې پاتې ټکي حل شي توافق نهایي کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له دې مخکې ویلي چې د هیله مند چې د سپتمبر له میاشتې مخکې چې ورته یوازې درې ورځې پاتې دي د طالبانو سره یو هوکړه لیک نهایي شي. په قطر کې هم په همدې هدف پرون هم د دوړ لورو ترمنځ خبرو دوام درلود. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټیم پرون وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له طالبانو سره کوم توافق نه دی نهایي شوی. په کابل کې بیا د افغان حکومت د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی غړي له طالبان سره د سولې خبرو ته انتظاري نسی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دغه پلاوی غړي له څه مودې راهیسې د همغږۍ پر یوه پروګرام بوخت دي. البته تر اوسه پورې د دې پلاوی د غړو نومونه هم نه دي په ډاګه شوي، او که چیرې د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافق کیږي د هغه توافق وروسته به په بین الافغاني خبرو کې دغه پلاوی ګډون کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
له طالبانو سره د خبرو کولو 15 کسیز پلاوی د برخلیک جوړونکو مذاکرات لپاره آمادګي نیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دغه پلاوی له څه مودې راهیسې د همغږۍ په یو مشورتي پروګرام بوخت دی. د دغه وزارت وایاندې ناجی انوري آزادی راډیو ته وویل
هدف دا دی چې دوی یعنی مذاکره کوونکی پلاوی باید پوره تیاری ولري، کوم مواد چې هلته یعنی د سولې د خبرو پر مهال پرې بحث کیږي او وتوانیږي بحثونه په هغه بڼه چې د دولت او خلکو غوښتنه ده پر مخ یوسي.
تر اوسه د سولې د خبرو کوونکي پلاوی د غړو نومونه نه دي اعلان شوي، خو ازادي راډیو موندلې چې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری، د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزی کوفی او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د دغه پلاوی د همغږۍ پر پروګرام بوخت دي. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نتیجې ته سترګې په لاره دی چې له طالبانو سره د دغه پلاوی خبرو ته زمینه برابره شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې وویل د امریکا او طالبانو د نهم دور مذاکراتو وروسته به د افغان حکومت خبرې کوونکي پلاوی له طالبانو سره وویني. په ورته وخت کې سیاسي ګوندونه د افغان حکومت د خبرو کوونکي پلاوي په اړه بیلابیل نظریات لري. د افغانستان د ملي جنبش ګوند وایي په دغه پلاوي کې باید ټول وي چې د یو پیاوړي ادرس له لارې له طالبانو سره مذاکرات وکړي. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تاینج وایي حکومت باید د دغه پلاوي نمونه له خلکو سره شریک کړي.
پلاوی باید داسې جوړ شي چې ټول ارخونه پکې وي او یوازې د حکومت استازیتوب ونه کړي، بلکې سیاسي ګوندونه او مدني جریانونه پکې شامل وي چې له یوه قوي ادرس نه طالبان سره مذاکرات وکړي.
خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د سولې د بهیر د مدیریت لپاره باید یوه ځواکمنه شورا جوړه شي. د دغه حزب ویان فضل غنی حقمل وایي
یوه مقتدره عالی مرجع یا شورا رامنځته شي تر څو وکولی شي دا د سولې خبرې د پروسه هم مدیریت کړي، او د دې د خبرو لپاره چې کوم هیئت ټاکل کیږي د دې هیئت په ټاکلو کې هم باید هغه شورا خپل نقش ولري، او همدارنګه د سولې مذاکرات چې پر مخ بیول کیږي د دغو مذاکراتو مدیریت هم باید دغه شورا وکړي.
دا په داس حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین آزادی راډیو ته ویلي چې دغه ډله له افغان لوري سره د بین الافغاني خبرو د یو اړخ په توګه ګوري، نه د دولت د استازي په توګه. شاهین په دې اړه په تازه ټویټ کې لیکلي چې د نهم دور د مذاکراتو په دوام به د سې شنبې په ورځ د سولې د خبرو وروستی ټکی نهایي شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی راډیو څخه.
د سهار و بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. آزادی راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې د چارو پخوانی سلاکار بارنټ روبین په فارن افیرس خبرونه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. ډیپلوماسي د افغانستان ټولې ستونزې نشي هوارولی. په دې مقاله کې راغلي دي چې روان کال د ملګرو ملتو په وینا د لومړي ځل لپاره د امریکایي او افغان ځواکونو د بریدونو پر مهال تر طالبانو ډېر ملکیان وژل شوي دي. نو دا سخته ده چې اکثر افغانان د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبین واوسي. ښاغلی روبین ویلي کې چې دا خبره هم د لږ حیرانتیا نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت یو شمېر روسین یو پخواني چارواکي لکه متقاعد جنرال او د سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټرایس خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل خطرناک دي، او په عقل برابر هڅه دا ده چې متحده ایالاتونه پر افراطي شبکو فشار زیات کړي. لیکوال بیا څرګندوي وروسته تر اتلس کلونو حضور او فشاره د امریکا ملاتړی افغان حکومت سیمې طالبانو ته پریشلي او داعش په بیرحمۍ په کابل کې خلک وژني. ښاغلی روبین ویلي کې کله چې تاسو په کنده کې یاست تاسو باید د اوږدې مودې په مخه د کینې ایستلو غم وخورئ او ژمن ورته واوسئ. بلې امریکایي چاپي خپرونې وال سټریټ جورنال بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې داسې ښکاري چې امریکایي لورې موافقه وکړي چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي. دا خبرې د تیر پنځشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شروع شوې. وال سټریټ جورنال لیکي د مذاکراتو دواړه لوري بیړه کوي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې موافقه وشي، خو داسې ښکاري چې لا هم د افغان جګړې ته پای ته رسیدو لاره آسانه نه ده. په دې جګړې کې تر اوسه تر 2400 ډېر امریکایي سرتیري او په سلګونو زره افغانان وژل شوي دي. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي د امریکایي پوځیانو د ایستلو په برخه کې یو لور ته په کانګرس کې سوالونه پیدا شوي دي چې څرنګه به دا تضمین کشي چې متحد ایالاتونه به د اسلامي افراطي ډلو له بریدونو خوندي کشي. بل لور ته ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو ته اشاره کوي چې نږدې یوه میاشت ورته پاتې ده، او لیکي چې شاید دا ټاکنې د افغانانو پر خپل منځي خبرو منفي اغېز وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به پریکړې د بین الافغاني خبرو پر مهال کیږي.
ازادي رادیو اوري د سهار وبجې او شل دقیقې کیدونکې دي. مخکې خبرونه کوم اوریدل چې د پاکستان د کابینې وزیر وای صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او افغانستان سره د هند سوداګرۍ د مزکنی لارې په تړلو غور کوي که پاکستان دا کار وکړي اغیز به پر افغانستان سوی. په دې اړه اجمل اند د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له سرپرست خان جان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې که پاکستان له خپلې خاورې هند سره د افغانستان د سوداګرۍ لاره وتړي اغیز به څومره پر افغانستان او هم په پاکستان وي؟
دا پاکستان دا کارو کی دا خو اغیزه په افغانستان په تجارت باندې منفی ده. مخکې هم دوی هوایي حریم خپل بند کړی و ډېر وخت چې مونږ ته ډېر تاوان راورسو او اوس بېرته آزاد شوی دی او ځمکنۍ لاره د واګې د لارې نه هم تقریبا دغه درې څلور ورځې مخکې پورې چې دا یوه هفته یوه نیم هفته کېږي دوی هغه لاره بنده کړې وه زمونږ د ترانزیت مخ باندې بنده وه. اما درې څلور ورځې کېږي چې د پاکستان وزیر خارجه هم دا خبره وکړله وزیر تجارت هم چې افغاني مالونه خصوصا تازه میوه او وچه میوه او طبي نباتات د واګې د لارې نه هندوستان ته تللی شي. دا اوس چې زه تاسو خبرې کوم زمونږ مالونه په نورمال شکل د واګې د لارې نه پاکستاني ګاړو کې هندوستان ته انتقالیږي او زه امیدوار یم چې دا لاره بنده نه شي. که دا لاره بنده شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي. د دوی ټول ترانزیت چې د دوی په کال کې تقریبا یو میلیون دوه میلیونه ټنه تازه میوه وریجې او همدارنګه خوراکي مواد غوړي دا د افغانستان د لارې مرکزي آسیا ته ځي. افغانستان هم به مجبور دی چې دغه بند کړي ځکه د دوی سره موږ د افتا قرارداد کړو او د قرارداد له مخې نه دوی مجبور دی او د هغه قرارداد اګریمنت په نظر کې نیولو سره د واګې بندر به زمونږ په اختیار کې راکړي. د کال موږ 40,000-50,000 ټنه میوه دغه لارې نه هندوستان ته لیږو او کچېته دا کار بند شي نو زمونږ په اقتصاد خصوصا زمونږ په زارینو او باغدارانو باندې ډېره منفي اغیزه وکړي. دا د افغانستان دپاره هم په نقص ده او د پاکستان دپاره هم.
الکوزي صاحب، د پاکستان د هوایي حریم له لارې او همدارنګه د مځکې له لارې آیا د هند مالونه هم افغانستان ته راځي او کنه یوازې د افغانستان مالونه هندوستان ته ځي؟
نه، په هیڅ صورت نه راځي. هغه بندي هندي مالونه د چابهار د لارې نه افغانستان ته راځي او کله کله د کراچۍ د لارې نه هم دوی اجازه ورته ورکوي. د واګې په لاره باندې ورته اجازه نشته دی. د هندوستان نه د هوا د لارې نه هم زمونږ د هندي مالونه افغانستان ته راځي په اریانا او په کامیار کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې سرپرست خان جان الکوزیو. او سمې و نړیواله موضوع د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي د ایران له ولسمشر سره د هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندیز د معنا نه لري چې د ایران په وړاندې د امریکا دریځ بدل شوی دی. جان بولټن اوکراین ته د سفر په مهال په دې اړه له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې یو لړ څرګندونې کړې. تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ سلاکار جان بولټن وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز په دې معنی نه دی چې ګوند د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې خپل دریز بدل کړي. خاغلی بولټن د اوکراین پلازمېنې کیف ته د سفر پر مهال د سې شنبې په ورځ د غلط ازادۍ رډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل ولسمشر ټرمپ تل په روښانه ټکو ویلي چې له هر چا سره مذاکره کوي. هغه یو مذاکره کوونکی او جوړجاړی کوونکی دی. خو د بولټن په وینا له ایرانی لوري سره خبرې د ولسمشر ټرمپ لپاره په دې معنی نه دی چې خپل دریز بدل کړي. تاسو په غوړ وګورئ چې ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام او لدی هیواد سره د اټومي تړون په اړه څه ویلي. نوموړي دا د امریکا د ډیپلوماسۍ په تاریخ کې تر ټولو بده معامله بللې. دې ته په پام نوموړي نه غواړي همدا تیروتنه چې مخکینی ولسمشر بارک اوباما کړې وه تکرار کړي. د خاغلی بولټن په وینا دا نظر سم نه دی چې ایران به د یو لړ کارونو په بندولو چې لاولې هم باید نوې کړي اقتصادي امتیازات ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه که یو هر اړخیز جوړجاړی رامنځته شي له شک پرته پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کیدای شي. خو هغه زیاته کړه که د ایران رژیم په دې اړه خبرو ته چمتو شي په هغه صورت کې به لیدنه وشي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په می میاشت کې د امریکا متحده ایالات له ایران سره له هغه اتومي تړون وبېستل چې په 2015 کال کې د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولسمشر ټرمپ وینا د دې تړون شرایط هم جدي نه دي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو را وګرځوي، او همدارنګه د ټرمپ په باور ایران په سیمه کې د سختریزه او ترهګرو په ملاتړ د دې تړون له روحیې سرغړه ونه کړي. ایران دا ادعاوی رد کړي دي. دا د اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د امریکا حکومت پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولي چې د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي او د ایران د پیسو ارزښت یې ډیر راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په فرانسې کې د نړۍ د وستر سراتی هوادونو مشرانو د غونډې پر مهال وویل قسم او مناسب شرایط برابر شي چمتو دي چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې ورځې وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل د ایران دروازې د خبرو اترو لپاره پرانیستې دي، خو د نوموړي په وینا لومړی باید واشنگټن پر ایران لګولي ټول بندیزونه چې د روحاني په وینا غیر قانوني او ناعادلانه دي لری کړي.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسلوال وژلي چې پکې په سیمه کې د طالبانو د سرې قطعې مرستیال هم شامل دی. سیمه ییزو چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د طالبانو د سرې قطعې مرستیال یو بهرنی و چې د موسی مستعار نوم یې کاراوه. افغان ولسمشر اشرف غني امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت د هغه تر روسي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې په خپله نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې ټپیان شول. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځکنۍ لارې په تړلو غور کوي. ایران وایي د یوې ښځې په ګډون درې تنه د اسرائیلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور په اوږده موده بند محکوم کړي دي. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون نه غوښتي چې له ده څخه د بښنه وغواړي. بولسونارو مخکې له دې چې د امازون په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د وژلو لپاره د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې لخوا د 22 میلیون ډالر مرستې په منلو غور وکړي، ویلي لومړی د مکرون ماته کړی سپکاوی بیرته واخلي. نوموړی وایي مکرون دته درواغجن ویلي وو. او یو بل امریکایي سناتور هم ویلي چې روسي ورته ویزه نه ده ورکړې چې د امریکا د یو دوه ګوندیز پلاوي د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي په خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی دی.
دا ژوند رنگونه
زمانم عبدالجبار صافید د شهرت گروپ کمپنی رئیس ما.
څنګه مو دا کاروبار را شروع ک؟
تقریبا 6 کال مخکې یو شکل کیږي چې او دا غنه 3 کال مخکې چې مونږ په جلال آباد کې یو وړو کې دکان لرو ده، او د پاکستان نه مونږ چپل کې راوړلې په جلال آباد کې خرڅولې. به دا غنه ورسه کله چې طالبانو واخراغه په کابل کې لکه حالات خوشو، کابل کې نمائندګي جوړ کړلې، دوه درې ولایتو کې نمائندګي جوړ کړې، چپل کې راوړل تم خرڅولې. دا غنه په 1990 کال کې دلته په جواز مواغس او خپل چاغه ماشینی چې پاکستان کې بم پنجابیانو مارلو هغه به مال پی جوړه ماشینی مراوړه. طالبان وخت کې درې کله طالبان وخت کې فعالیت کړل رو دوه چیو ساده په یو کرایه یو موړ کې کورم نیول پاغه کې تولید شروع کړو. اوس الحمدلله په تقریبا پارکای صنعتي کې خپل ځمکه لرو، خپل ماشینی لرو، هغه ماډرن ماشینی چې هغه نن ته تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونو ته استفاده کوي. هغه ماشینی موږ سره ده تقریبا 160 کسان موږ سره په فابریکه کې کار کوي.
دغه نوې کار مې پیل کړو، حتمن ستونزې مشکلات به اقتصادي
ول نه، خاصا په افغانستان کې د وړو کې دوکانداري نشرو کول، بیا هغه په عمده فروشي باندې تبدیلول، بیا دغه نور څه فابریکه جوړول. بیا په دې کې تقریبا 100 دفې ډیر زیات مشکلات سره مخته شو چې کارزار شوې استو کارګرم نه لرو. د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي تاثیرات چولو په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړې او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم رواني چې اوس په دې فکر کې سو چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوي.
یعنی یو تاسو نوې کاروبار پیل کړی ډیر کوچنی سرمایه بابا څنګه؟
بالکل زما خې دې چې ما تقریبا د 3000 کلدارو نه شروع کړو. ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان نه زلاړم یو بوجي مال مار اوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې او دا غزنم شروع کړو او همدا حال زلې حال زلې او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم.
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پایته ورسیدله. ازادي راډیو سره اوسه بل خبری مجله زمو همکار مصطفی صدیقی مختوری. صدیق صاحب خیر اغلاست.